السلام علیکم ستړي مشه وخت ما خام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغلاست وایم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د هڅو دوام دی د همورې چې اروپایي ټولنې ویلي د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د سولې په اړه بدلونونه راغلي او دا ټولنه د سولې له خبرو ملاتړ کوي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای دروان کال په مړیو شپږ میاشتو کې یو څلو پنځه څلوېښت کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي دي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په سبا په فرانسه کې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پرمختګ سازمان ته وینا کوي او د پاکستان حکومت نن په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفارت شارج دی افیر پاول جونز ایزار کړی دی خبر نو اوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل چې د روان هجری مریض کال په لمړیو شپږ میاشتو کې یو سلو پنځه څلوېښت کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي د ادارې ویل چې د روان کال له حمل میاشتې تر سنبولې نږدې یوولس نیم سوه زخمیان شوي دي د کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤول نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د کوچنیانو امنیت ته پام نه کوي د ملګرو ملتونو سازمان له نولس سوه څلور پنځوس میلادي کال راهیسې د نومبر شلمه د ماشومانو د ورځې په نوم لمانځي دې سازمان په نولس سوه نه اتیا میلادي کال کې د کوچنیانو د حقونو کنوانسیون جوړ کړ ملګرو ملتونو سږ کال په خپل کمپاین کې له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د کوچنیانو د مسؤلیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په مبارزه کې د اتحاد څرګندولو لپاره نن آسماني رنګ کالي واغوندي د لاین ماین مانیټور په نوم ادارې ویلي په تیر کال کې د ټول نړۍ په کچه د ماینونو ناچاودیدلو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي د لاین ماین مانیټور په کلنی رپورت کې چې نن خپور سوی راغلی چې په 2018 میلادي کال کې 2300 کسان په افغانستان کې په ماینونو الوتي وژل شوي یا زخمیان شوي دي تر افغانستان وروسته د سوریې نوم راغلی دی خو پر ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین چې مرکز یې په ژنیو کې دی ویلي چې حقیقي شمېر ښایي تر دې ډیر لوړ وي ځکه د جګړې په هیوادونو کې د مړو او د زخمیانو نو دقیق شمیر نسب تیږي د ادارې ویلي په 2018 میلادي کال کې د ماینونو او نورو انفجاري موادو د قربانیانو شمیر 2293 تنه و چې تر نیمایي زیاتې کوچنیان دي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په سبب فرانسه کې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پرمختګ سازمان غونډې ته د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت وینا وکړي د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن له فرانسې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د همکارۍ په اړه وغږیږي
امروز رئیس اجرایی در دانشگاه ساینپو صحبت دارن فردا هم سخنرانی کلیدی مجلس هستن و دیدگاه و چشم انداز افغانستان
دی وای چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به سبا د اروپا د فرانسه کې د اروپا د اقتصادي پرمختګ او همکاري سازمان د غونډې له اساسي ویناوالو وي او هغه به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه د افغانستان د حکومت د منځمهالي او اوږدمهال نظر په اړه معلومات ورکړي عبدالله د نومبر په نولسمه فرانسې ته ورسېد په دایکندي کې ولس کلن انجلۍ وژل شوې ده د دایکندي د والي ویاند علي اکبر ناطقین نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وژل شوې انجلۍ د دایکندي د مرکز نیلی د یو ښوونځي زده کوونکي ده ناطقي ویلي چې ناڅرګندو کسانو پرون پر دې انجلۍ د کور او ښوونځي ترمنځ لار کې حمله کړې ده حمله کوونکي لا نه دي پیژندل شوي د دایکندي پولیس وایي چې د پیش پړه څېړنې کوي په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ادارې وایي چې په دغه هیواد کې له ښځو سره د تشدد او زور زیاتي ډېرې پیښې نه ثبتېږي او د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی د پاکستان حکومت د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پاول جونز ور احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د قتل او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه د ډونالډ ټرمپ له وروستیو خبرو سره خپل شدید اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی داست ګرنل کیش چې لدې سره شاید امریکا او پاکستان په سیاسي روابطو کې کړکېچ لا زیات سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډونالد ترامپ د غیر مواجه او غیر موثقو تورونو پر ضد یې خپل شدید اعتراض څرګند کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره یې د میلیونونو ډالرو مرستې لغوه کړي، ځکه پاکستان د دوی لپاره هیڅ نه دي کړي. خو د پاکستان صدراعظم عمران خان د ترامپ په ځواب کې ویلی چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د جګړې له امله یې 15,000 وګړي وژل سوي او میلیونونه ډالر یې له لاسه تللي دي. د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو وار بیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو سا وکړي چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې امریکا باید اسامه بن لادن تر 2011 میلادي کال ډیر مخکې نیولی وای. اسامه بن لادن په دې کال کې د امریکا ځانګړو سمندري ځواکونو په پاکستان کې د هغه په استوګنځای کې په نقشه کړه وی واژه. ډونالډ ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي موږ باید اسامه ډیر مخکې نیولی وای. ما د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز سره حملې مخکې په خپل کتاب کې اسامه بن لادن ته اشاره کړې وه. د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو دواړو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما د ادارو یو شمېر چارواکو د ترامپ پر دې خبرو اعتراض کړی دی. دا و مهم خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هڅو دوام دی. اروپایي ټولنې ویلي د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د سولې په اړه بدلونونه راغلي. د ټولنې ویلي د سولې له خبرو ملاتړ کوي. د دغې ټولنې ویان د ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د همورو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو لا هم افغان ماشومانو څخه د جګړې په لیکو کې کار اخیستل کیږي. ماشومان وایي باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي.
موږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
ما هم شپږ بجې وته د خېدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هڅو دوام دی. دغه مرکز رئیس فرامر ستمنه د سې‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د هیواد د بیلابیلو برخو او په تیره د سولې د پروسې لپاره مهم دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هیله ښیي چې کابل ته د امریکا د پارلماني پلاوي سفر د سولې او ثبات د ټینګښت او د هیواد په کورنیو چارو کې د دیو د لاسمهونو د مخنیوي لپاره ګټور وګرځي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي سفر ته په کتو وایي دغه سفر سولې ته د افغانستان د راوستلو په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس د هڅو یوه برخه ده. د دغه مرکز رئیس فرامر ستمنا د سې شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه وویل
افغانستان له سیاسي پلوه د امریکا له نړیوال حیثیت او پرستیج سره غوټه ده او له اقتصادي پلوه یې په ډیر لګښت او لس کلنه جګړه زغملې ده. د ترامپ دولت غواړي په هر ممکنه طریقه چې کېدای شي دغه جګړه ختم کړي. د دغه پلاوي سفر هم په همدې برخه کې دی. امریکا غواړي د سولې او د افغانستان د سیاسي مسایلو د حل لپاره او په تیره د افغانستان د انتخاباتو په حق له د عمل ابتکار په لاس کې ولري.
که هم خاغلی تمنا کابل ته دغه پلاوی د سفر پاړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې یاد پلاوی به د افغانستان د سولې په مسأله کې لخکېلو ټولو اړخونو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس وای جمهور رئیس ترامپ غواړي لیوی خوا په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد شولې ته ورسوي، او لبلې خوا غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسته راوړنه ولري. په دې وروستیو کې د جیم بینکس په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او د دوشنبې د ورځې په ماښام یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه لیده کاته پارک کې شوي او دواړو لورو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، د افغانستان په ملکیت د سولې په پروسې او د افغانستان پر اقتصادي ودې خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان پرمختګونه ستایلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر هرکلی کوي او هیله ښایي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. د دغه کمیسیون غړی آریان یون آزادی راډیو ته وویل
غوښتنه دا ده چې دوی په همدغه برخه کې واقعا د زړه نه موږ سره همکاري وکړي، او د حکومت نه هم غوښتنه دا ده که چېرې د پارلمان غړو سره یې وکتل چې باید هغه واقعیتونه چې د سولې په مقابل کې خنډ دي هغه باید دې آیت سره شریک کړی شي.
میرمن یون ټینګار کوي چې امریکا دې د سیمې پر هیوادونو او په تیره په پاکستان او ایران فشار راولي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړي او په دې لړ کې د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو او د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
آزادی راډیو ته غوږ است. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې د سولې په اړه ده. د اروپایي ټولنې دفتر په کابل کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دې ټولنې ویاندې انا کارن فریز د سېشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون پلي کېدو ته ژمن دي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا په دې باور دی چې په اروپایي اتحادیې دا څرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره ډېره مرسته نه شي کولای. دا چې ولې د واصل وصال رپورټ به وغواک شو.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینی حل لار د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د دغې اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه په طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا وایي اروپایي اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ بدلون نه ویني، او په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینی حل لار د سولې مذاکرات بولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی او د دغه هیواد په قضیه کې له ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او قانون د حاکمیت لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تلپاتې ودې لپاره د جنیوا راتلونکي کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره د همکاري یو بل مهم فرصت بلل چې په وینا یې پکې به د اصلاحاتو او سالمې ادارې د رامنځته کولو په برخه کې هغه پرمختګونه ارزول کېږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د بروکسل د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې ژمنې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیر یو اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بیلابیل اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق ته نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویلي چې د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره به د روانې اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 30 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمی وایي چې د اروپایي اتحادیې سرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره کومه مرسته نشي کولی او یوازې د یوې بیانیې په سترګه ورته ګوري.
فقط اروپایي اتحادیې دلته کوشش کوي چې هم امریکا خوشحاله وساتي، هم د افغانستان دولت ته یو نو خوشحالي ورکړي چې موږ د افغانستان افغانانو په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت باندې موږ د سولې حمایت کوو. دا د یو بیانې نه علاوه نورې کوم دي.
خو له دې ټولو سره سره د امریکا د دفاع وزارت دی نوې سړین لمخي د افغانستان او متحده ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دغه سړینه کې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانانو د بشري اړتیاو او ستونزو د لا زیاتېدو خبره هم شوې. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آزادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور ته غواګ شئ. په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې لوړه کچه ټاکان ورکوونکي بولي، یو شمېر کوچني افغان ماشومان هم وایي چې دوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلینو ویلي، له 1990 لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د جنګ جګړو له امله شاوخوا 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف او سیف د چلډرن وایي، په جنګ جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف یې درې کلن کمپاین کړه. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي، امنیتي ځواکونه تر ډیره د عملیاتو پر مهال د بشري حقونو ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د ماشومانو په ګډون هیڅ ملکي وګړي ته زیان ونه رسیږي. اکرام الله اکرام د بغاک شو.
په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي چې افغان ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او په بیلابیلو پیښو کې ورته مرګ ژوبله اوړي. دغه بنسټونه د ماشومانو د تلفاتو لاملونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې، هوایي حملې، د سړک غاړې مین چاودنې، انتحاري حملې او سخت کارونه یادوي. د افغانستان د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او روان لمریز کال هم د تیرو کلونو شان ماشومانو ته درانه تلفات واوختل. د بشر حقوقو د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرگزی د روان المریز کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ماشومانو د تلفات په اړه ازادي رادیو ته وویل،
تاسوونه باید وایم چې په تیرو شپږ میاشتو کې د نویم کال د حمل تر سملی اخره پورې متاسفانه د 1292 واقعې د ماشومانو په اړه سبسید د بشر حقوقو په خپلواک مستون کې چې په دغه کې د یو سلو 45 کسه ماشومان متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو لس او 45 دا تپیان دي. یا دا د شپږو میاشتو ممکن تر اخره د کال پورې دا شمېره لوړه ملوړه.
خاغلی ببرگزی وایي، ډیری وخت د جګړې ښکېلې خواوې په جګړه کې د ملکي افرادو په ځانګړي توګه د ماشومانو حقونه نه مراتوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان هم وایي اوس مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د جنگ جګړو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې، له ماشومانو جنسي استفاده او په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شاقه کارونو کې د ماشومانو د کارونې مخه باید ونیول شي. د روهید او جاوید په نوم دوه ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ماشومان ونه وژل شي او هیڅ وخت باید دولت ماشومان ته توجه وکړي. موږ وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب ده، موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د معاونیت دفتر د 2013 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور په اساس د جنگ جګړو له امله په همدې وخت کې 313 ماشومان وژل شوي او 992 ماشومان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وګړو د عدالت غوښتنې ډله هم وایي چې روان کال د افغانستان په جګړه کې ماشومانو ته ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ تلفات اوښتي دي. د دغه بنسټ مسؤول عزیز احمد تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکي وګړو په مرجوب لکه د ښځو د ماشومانو د 3 اکتوبر میاشت کې زموږ د پلټنو پر اساس، موږ د ریپورټونو پر اساس باندې تقریبا اویا ماشومانو زخمیان شوي او ژوند یې له لاسه ورکړ.
ښاغلی تسل همداشان وایي چې څو ځلې د ملکي وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وژنې د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی او اوس هم د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې د ملکي افغانانو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه هم د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالو اندېښمنه کړې او له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت او ژوند ته خاص پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه افم 3/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان شي. د دغه کمیسیون منشي او ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته ویل دوی په جديت سره ورسېدلي شکایتونه څېړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ کسم له دغه اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې په دې برخه کې د هیچا فشار ته باید تسلیم نشي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو لبیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
هغه
وای ټول قضایاوي چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز او ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1504 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمی بڼه درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي، او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس درلود له دندو لري سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي، د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یولس نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 12000 مرکزونو کې رای ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د جنو شکمنو محلونو رای باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوالو پولیسو انټرپول د مشرتابه لپاره د یو جګپوړي روسي امنیتي چارواکي د احتمالي ټاکل کېدو په وړاندې د امریکایي سناتورانو په ګډون مختلفو لورو خبرداری ورکړه. انتقاد کوونکي وایي روسیې د پولیسو د دغې نړیوالې ادارې له طرز عملونو سیاسي ګټه پورته کړې او خپل مخالفین له جرمي پلوه په نړیواله سطح تعقیب کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوری اوروي.
هغه راپورونه ته په پام سره چې ښایي د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د ریاست لپاره د روسیې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی غوره شي، د امریکایي سناتورانو په ګډون له مختلفو لورو د پولیسو پر دغې نړیوالې ادارې فشارونه په زیاتېدو دي. د برتانوي رسنیو د راپور له مخې ډېر احتمال شته چې 55 کلن جنرال الکساندر پروکوپچوک د انټرپول د رئیس په توګه غوره شي. د پولیسو رئیسان به په دوبۍ کې په څلورو ورځنۍ غونډه کې سبا چهارشنبه د نوي رئیس د ټاکلو لپاره رای واخلي. د انټرپول مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی او د نړیواله اداره د ملي پولیسو د خدمتونو لپاره چې د خپلو هیوادونو له پولو بهر یو مشکوک کس تعقیبوي د یو کور حیثیت لري. انټرپول په خپله دا صلاحیت نه لري چې خلک ونیسي. پر انټرپول انتقاد کوونکو خبرداري ورکړه چې یو شمیر هیوادونه ورستر بلې دغه ادارې له چوکاټ څخه په استفاده پر سیاسي انګیزو د خلکو د تعقیبولو لپاره کار اخلي او د سرو یادښتونو په نوم خبرداري خبروي. دغه یادښتونو یا امرونو پر اساس د انټرپول غړي هیوادونه مکلف دي چې هغه مشکوک کسان چې بل غړي هیواد د نیولو غوښتنه کړي په نښه کړي. د انټرپول د ریاست لپاره تر رایګيري مخکې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې که پروکوپچوک د رئیس په توګه غوره شي په دغه ادارې کې به د خپل هیواد غړیتوب وزنډوي. آرسن واکوف د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې روسیې ته د انټرپول د ریاست د چارو سپارل به غیر منطقي او د دغه ادارې له روح او اهدافو سره په تضاد کې وي. د روسیې لخوا د انټرپول د ریاست د احتمالي ترلاسه کېدو په وړاندې د امریکایي مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو مارکو روبیو او راجر وایکر او ډیموکرات سناتورانو جین شهین او کریس کونز په ګډون یوې ډلې سناتورانو اعتراض کړی دی. دوی په ویلي کې ویلي چې روسیې په منظم ډول له انټرپول څخه د سیاسي مخالفانو انتقاد کوونکو او خبریالانو د ځورولو او پر هغوی د فشارونو لپاره ناوړه استفاده کړې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پر امریکایي سناتورانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه لیک د انټرپول په انتخاباتي پروسه کې د مداخلې ښکاره بیلګه ده.
ازادي رادیو ته غوښتا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا بولی چې د خبره خلکو نبوي سیرت او لارښوونه لازم استفاده نه ده کړې. ولسمشر غنی چې پار کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وینا کوله ویل د اسلام پیغمبر د سولې بنسټګر او اسلام د سولې دین دی. په دې اړه واصل وسال رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه‌شنبه په ورځ په ارګ کې د لزګونو دینی عالمانو په منځ کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شو مراسم ته وینا کوله ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم له زوکړې سره نړۍ د جهالت له تیارونه نجات وموند. د خغلی غنی په خبره د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې و چې په پیروي سره کول شو هوسا ژوند ولرو. دا په خبره په افغانستان کې د جګړې د دوام یو لامل ده چې موږ له نبوي سیرت نه سمز ده کړه نه ده کړې.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان داره،
دی وای که موږ په خپل ګران هیواد کې اوس مهال له جګړې او تاوتریخوالي سره مخ یو او نامنۍ موږ له خلکو قرباني اخلي، ښځې او ماشومان مو له بیلابیل اندېښنو سره مخ دي او یا موږ د پرمختګونو په وړاندې خنډونه موجود دي، دا ټول د دې خودنه کوي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه علیه و علیه وسلم له سیرته لازمي او اساسي زده کړې نه دي ترلاسه کړې. حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د 1500 میلادي کال د ربیع الاول په 12 نړۍ تسترګې وغړولې او په سلويخ کلنۍ کې په پیغمبري مابوس شو. د میلاد النبی په مناسبت جوړ شو مراسم ته یو شمیر دینی عالمانو هم ویناوي وکړي او د مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. لا دې ډلې محمد هاشم صالحی وای د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د سیرت ډیره برخه پر یو والی او ورولۍ د چې خلک باید ملي او له تعصب ډډه وکړي.
پیغمبر مکرم اسلام
کې دی وای د اسلام ستر پیغمبر د یو والی بنسټګر او لوی محور ده. تاسو علما پوهیږئ چې په نورو فرواتو کې جزئی اختلافات موجود دي، خو د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په باره کې د شیا او سنی ترمنځ د یو ستنې قدر اختلاف هم نشته. یو شمیر نور علما هم په ټینګار سره ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره باید د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم حدیثو او قران عظیم ته رجوع وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې هغه د هیواد د سترو ستونزو د هواري لپاره سیرت النبی او قران عظیم شان ته مراجعه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو بیا هم ازینو دوستانو موږ ته سمسونه را لګلې دي. هغه د لینا قدیر خان تکین لیکلی افغانستان ته د امریکایي سیاستوال راتګ واضح پیغام د ځان سره لیکدوي چې نړیوال د افغان جګړې بدیل نور سوله غواړي. عجب زلاند له نورستان لیکلی د خپل پرتل اوس افغانان سولې ته ډیر هیلمند یا تر ډیره کچه موږ خوشبيني لرو چې ژر به سولې ته ورسیږو. د لیکلی د زلمی خلیزاد له هڅو مننه کوو. کمال شاه هغه افغان دوست کندهار څخه لیکلی سوله د امریکا د کوو غواړي، امریکا وغواړي ډیر ژر به سوله راشي. محبوب الله راغیپور د بدخشان لیکلی دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستۍ پریکړې څخه مننه کوو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلوي او بیا شمیري. د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نسمی الله حلیمي لیکلي پاکستان څخه غواړو چې د افغانستان د سولې لپاره د سولې او ثبات لپاره د پوره همکاري وکړي. همده په یو بل پیغام کې لیکلي چې د ایم ټین مخابراتي شرکت غواړو د پکتیا په څمکنۍ او ډنډي پټان کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. عبدالواحد مدقق د لوګر نه لیکلي د لوګر اطراف ته د برق پایې وجود لري خو برق درک نه لري، حکومت باید توجه ورته وکړي. ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه واوري. کراکر رسیدو د پروګرام پای برخې ته سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی سو بل نیم ساعت خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر صفی الله، خسته نباشید.